په کابل کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو سفارتونو له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو غوښتي دي چې په دې هیواد کې د سمدستي هدفي وژنې پای ته ورسوي. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ په موټری بمی برید کې 3 کسان ټپیان شوي چې پولیس او ملکیان پکې شامل دي. دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند مو له خپل نور همکارانو سره یو ځای په دې ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. نوریا ستوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره نن رسمي غوښتنه وړاندې کړه. پاکستاني چارواکي وایي د خیبر پختونخوا ایالت په یوه روغتون کې و کار کوونکي د کووید 19 ناروغیو ته د درملنې په برخه کې د غفلت له امله له دندو د لری کړي. د قرغزستان سره محکمې د هیواد پخواني صدر اعظم سفر اسحاقوف د 13 کلن بند حکم لغوه کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان یو شمیر مهم ملاتړو په دې هیواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو او د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې په کلکه وغندلې او ویل چې طالبان او مختلفې تروریستي ډلې په دې هیواد کې د اکثریت ملکي تلفاتو مسؤل دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هیواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمېر نورو غړو هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي په یوه اعلامیه کې دغه حملې نه یوازې د افغانانو د وینې د تویېدو لپاره وحشانه حملې بللې، بلکې هغه یې په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بللی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لرونکي د عبدالرؤف په نوم د هغه نه کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تختول شوی و. د دې لارون یوه ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کیښودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بې پروايي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشی شي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
اعتراض کوونکو دغه راز خبرداری ورکړ چې حکومت دغه تختول شوی ماشوم نمومید اقینی بندر سوداګریز لاره به وتړي. تر دې مخکې معترضانو د بلخ د حیرتانو بندر هم تړلی چې تر اوسه بندې. ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تختول یو پوځي جامې اغوستې وې. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره نن رسمي غوښتنه وړاندې کړه. دا خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن د روغتیا وزارت رسمن خپل درخواستی د واکسین نړیوال اتحادیه یا گاوی الائنس ته ورکړه چې د دې درخواستی مطابق آینده 2 کې به د افغانستان 40% نفوس ته واکسین ورکول کیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې په لومړۍ مرحله کې به د دې هیواد په سلو کې 40 او دوهمه مرحله کې 40% وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه له 40,600 زیات وګړي په افغانستان کې پر کورونا اخته شوي او له 1,300 زیات هم له عمله مړه شوي دي. په پکتیکا کې د پولیسو او د لوی د کورنیو د درملنې لپاره یو 40-بستریز روغتون جوړیږي. د پکتیکا امنیه قمندان نجیب الله سرتیر وایي د دغه روغتون په جوړولو سره به د درملنې په برخه کې دوی ډېرې ستونزې هوارې شي.
پخوا موږ د ملکي روغتون څخه د ملکي استفاده کوله چې هغوی موږ سره فضابو.
دغه روغتون چې 11 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي چارې به یې په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه لاره نن سهار د درنو بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې د چاینونو او واورو لپاره پر سمبال و نورو وسایلو سمبالوي کول شي پر دې لارې انتګ راتګ وکړي. د والي زاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واوري او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 8 ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پختونخوا ایالت په یوه روغتون کې د وو کارکونکو دندې وروسته تر دې وځندول چې پر کووید 19 ناروغي بخستر شوي شپږ ناروغان له کافي مصنوعي اکسیجن به برخې کړي او چې له عمله یې مړ شول. په هغه لومړني راپور کې چې په پیښور کې د خیبر کډری روغتون پرون خپور کړ ویل شوي 15 ناروغان د روغتون د کورونا وایروس په ځانګړي څانګه او یو په عاجله څانګه کې د مصنوعي اکسیجن د نشټوالي له عمله مړ شوي. د روغتون رئیس طاهر خان هم د هغو کسانو په ډله کې دی چې دندې ځنډول شوي دي. په پاکستان کې د کورونا له 4,400 زیاتې پیښې ثبت شوي او له امله یې له 3,300 زیات کسان مړه شوي دي. د قرغزستان سترې محکمې د دې هېواد د پخواني صدر اعظم سفر اسحاقوف د 13 کلن بند حکم لغوه کړی دی. نوموړی چې د فساد په تور مجرم پیژندل شوی او ورته د دغه بند او د څه باندې 3 ملیون ډالر نغدي جریمې سزا ورکړل شوې وه. محکمې نن وویل دغه دوسیه بیرته د بشکک یوې محکمې ته د بیا څېړنې لپاره استولې، خو د دې پرېکړې په اړه نور دلایل نه دي څرګند کړي. 23 کلن اسحاقوف چې د 2018 تر 2013 کال پورې د دې هېواد د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې وه، پر ځان د فساد لګولي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې ده. د هغه 13 کلن چچنایي هلک چې پاریس ته نږدې دی و ښوونکي سر یې پرې کړی و مړی په چچنیا کې خاورو ته وسپارل شو. د عبدالله انزوروف د جنازې په مراسمو کې چې د شالاژي په کلي کې ترسره شول شاوخوا 200 کلیوالو ګډون کړی و. د هغه مړی وړمه ورځ چچنیا ته لیږدول شوی و. انزوروف د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې د تاریخ او جغرافیه یو ښوونکی د فرانسې په یو ښوونځي کې وواژه او وروسته د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. دغه ښوونکی له دې پیښې څو ورځې مخکې زده کوونکو ته د ازادۍ د بیان د یوې برخې په توګه د حضرت محمد کاریکاتورونه ښودلي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10.0. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.0. کندهار کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.6. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 6.-2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.4.
تاسو مخکې له ساده رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. ورپسې د هوا د حالاتو اټکل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. وبوري چې په افغانستان کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو سفارتونو او سیاسي نمائندګیو نن په یو شریک بیان کې لا وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو غوښتي چې د هدفي وژنو څخه دې لاس واخلي. خو په ولسی جرګه کې د ولسی جرګې یو استاذ نن د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړ.
په دې د جګړې په لومړی کرښه کې د سار په بای باندې د حقایقو په لاټه کې دي.
په دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې د کندهار د امان ولسوالۍ پرمنی قومندانۍ نننی موټری بمی برید کې 3 کسان ټپیان شوي چې ولسی خلک هم پکې دي.
دا زموږ شانې په دغه رقم کړي ته دا کنډبلې ته وګور دغه څوک دغه رقم کوي نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډېر لستانه څور لستانه یا لپکښې ده.
په کندهار کې د میرمن پونم د خزو لپاره ځانګړي محلي راډیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرونه لري د بی پولي خبريالانو سازمان د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزي په نوم لړ کې شامل شوه. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د سیمه نړۍ په مسایلو کې اوري چې چینایي او امریکایي شرکتونه د وسلو د پیرو پلور 50% د بازار په واک کې لري. تاسو موږ له ازادي راډیو ناوریز مخ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د غړو په شمول د افغانستان یو شمیر ملاتړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې دي ودرې. په دې اړه کابل کې د امریکا له سفارت یو خبر شوی بیان چې د یو شمیر نور هیوادونو د سفارتونو پر وی پانو او ټویټر اکاونټونو هم خبر شوی وایي چې د امریکا، برتانیا، کاناډا، استرالیا، ناروی او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو سیاسي نمائندګۍ او د ناټو ماموریت افغانستان کې ورستي هغه هدفي بریدونه غندي چې پکې د رسنیو استازي دینی عالمان، د مدني ټولنې
فعالان پنخه کیږي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راکی.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د اساسوالۍ لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې د ډېرې ملکی مرګ ژوبلې عاملین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي اروپایي ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقونو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمند او ناقانونه بریدونه په کلکو ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندوو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاترو مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خپره شوې اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوی، خو پکې ویل شوی چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانې او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حمله او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنې نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې دغه شان لټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوی چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل شوی چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادیو څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه د اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز په خوانی ویان یما سیاوش د مقناطیسي ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. لدی پی خوڑان دی پر کابل پونتون ډلیز وسلواله حمله چې 22 کسان پکې وژل شول او 30 نور پکې ټپیان شول، او د غشان په څو جمعتونو بمی حمله او لاملې د مشهور ملای امامان وژل کېدل هغه پی خوي چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. طالبانو تر اوسه د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو ګډې اعلامیه ته کوم خبرګون نه دی خودلې. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد احمدي له افغان حکومت غوړي چې په تیرو 40 کلونو کې د وژل شویو خبريالانو له کورنۍ سره باید دوامدار مرستې وشي. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خبريالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی غوښل او په وړاندې حمله کول هغه ستونزې دي چې اوس مهال ورسره افغان خبريالان تر بل هر وخت ډیر لاس او ګریوان دي.
او دې د جګړې په لومړی کرښه کې د سر په بای باندې د حقایقو په لاټه کې دي، خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دې باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
د دې معلوماتو لمخې چې په تیرو 40 کلونو کې 127 افغان خبريالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی او د غشانې په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوې دي.
تاسو موږ غل ازادي راډیو نوري د تاوتریخوالي په مسله کې نور ریپورتونه لرو. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر امنیه کومندانۍ باندې نن یو موټری بمی برید شوی چې پکې لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي. په ټپیانو کې پولیس او ملکی وګړي دواړه شامل دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامن ولسوالۍ پر امنیه کومندانۍ د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 30 کسان یې ټپیان کړي. د بهیر په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري، 12 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه کومندانۍ ودانۍ ته نږدې کورونو کې اوسېدل.
د کندهار د دامن ولسوالۍ د امنیه کومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر ته څیرمه د سولی، امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډوله موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ ونه پر ملکی مامورین، همدارنګه دوه تنه د امنیتي ملي سرتیری، نتنه د پولیسو سرتیری او سیمته نږدې د یو کور 15 نفر غړي زخمیان سوي دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یو زخمی وضعیت وخیم دي چې هغه تر میرویس سبزوی روغتون پر انتقال سوي دي.
د موټر بم په دغه عمله کې د دامان ولسوالۍ د امنیه کمانډانۍ د ودانۍ یو برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړیدلې. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان وسیدل، 14 ټپیان سوي او 2 نور چې د پیښ پر وخت له ساحې لري و د حمله کې صدا کوي.
نو دلته رال پر دې شان وګور، دغه شان په دغه رقم کړی ته دا کڼ بلې ته وګور، دغه څوک دغه رقم کوي. نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډیر لستانه څور لستانه یا لا پکښه
کشنیان څه سره خوشی وي و چپیان ون او هغه بر بوتله دورې ماتول ته دلې راسه. نو زه دلې چرالم د شامیان سره دغه و ګر سره دغه د تم بیا ژوند والی ماته کشنیان ورس و زه دایم دلیم د شان دغه کې بیا می سر خېلم ژوند راته والی ولته ورته سرایته اسره د چرالم د شان سره ټول کنو بیا دی خلک را لور په شانو کارمل لري هغه مج سره تسلیم کې
د دغه حمله مسولیت تر وسه چانه دی منلې هدا پتیر دوونه کې کندهار کې دوه هم موټر بم حمله ده. د رواني قوس یالندې میاشتې پر 15 منېټه د کندهار ښار په یو لسم امنیتي اوزه په موټر بم حمله کې د ولس پولیس په ګډون شل کسان ټپیان سوي وو.
توکو
شامې کوراس شهادت ورسېد او موږ وختل چې دتا نه هم نابزاتې کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویپانه کې وویني azadiradio.com.
په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه د تیر مالی کال په مقایسه کم شوه. دا خبره د افغانستان لوی څارنوالۍ کړی وای. په تیر مالی کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 40 سره جنایي پیښې ثبت شوې، په داسې حال کې چې سکه لشمیر وو به زر تر رسیدي چې په خبرې د دوی لخوا ورته رسیدګي شوې ده. لوی څارنوالۍ وای کابل یو له هغه ولایتونو دی چې د جنایي پیښو شمیر پکې زیاتو. خاطر پردیس لا کابل نور جزئیات راکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وای کابل، ننګرهار او کندهار هغه ولایتونه دي چې په تیر 9 میاشتو کې جنایي پیښې پکې ډېرې ترسره شوې. د دې ادارې وایي جمشید رسولی نن دوشنبه په کابل کې د خبري ناستې پر مهال ویل، یوازې د وژنې 1,650 پیښې په دغه موده کې څېړل شوې دي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ 1499 مالي کال په 9 میاشتو کې 22,822 د جنایي پیښې خو قضیه ثبت کړي او رسیدنه ورته کړي. دغه پیښې د افغانستان په 34 ولایتونو کې ثبت شوي. په دې پیښو کې قتل، غلا، اخلاقي جرمونه، انساني قاچاق، کیسابوري، غصب، جال او نشئی توکي شامل دي.
د جمشید رسولی په وینا په تیر مالی کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 40,000 جنایي پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې. په داسې حال کې چې د سګنی کال د ټول جنایي پیښو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیږي. نوموړی وی په دې کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي هم 19 پیښې ثبت شوې چې په تور یې 19 کسان پیژندل شوي هم دي. ښاغلی رسولی زیاتوي په وروستیو کې د څارنوالانو ترور هم یو جدي موضوع ده چې موږ یې په جدي ډول څېړو. نوموړی ویل چې د څارنوالانو وژنه د افغانستان د دښمنانو کار دی، خو مشخصې د کومچا یا ډلې یادونه ونه کړه. د افغانستان لوی څارنوالۍ په داسې حال کې د جنایي جرمونو په تړاو تر سره شویو پیښو ته د رسیدنې خبره کوي چې له دې وړاندې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنایي جرمونو له زیاتېدو د خلکو شکایت زیات شوی و، خو یو شمېر افغانان بیا د جنایي پیښو په برخه کې د حکومت اقدامات پس بولي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد الهام وایي
جنایي پیښې ورځ پر ورځ په ډېرې دودي، خصوصا په مرکز کې، په کابل کې موږ هر ورځ د داسې پیښو شاهدان یو چې ډېر موږ هموطنان موږ خلک د جنایي پیښو قرباني کیږي او په ولایتو کې هم دغه رقم ختنه نشته، بس خاص نشته. او
د لوی څارنوالۍ د معلوماتو لمخې په تیر کال کې په کابل کې شاوخوا 15,000، ننګرهار کې شاوخوا 2,500 او په کندهار کې شاوخوا 1,500 جنایي پیښې ثبت شوي او د ټولو قضیو ته رسیدنه هم شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. په کندهار کې د میرمن پنوم د خزو لپاره ځانګړي سیمایي زراډیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرونه کوي د بی پولی خبریالانو سازمان لخوا د 2000 میلادي کال د بیان د ازادۍ د نړیوال جایزې په نوم لړ کې شامل شوه. دغه جایزه د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز کې اعلان کیږي. د دې راډیو د خبرونو په اړه صادق رښتینه له کندهار تفصیل لري.
میرمن رادیو د میرمنو د هیلو بشپړونه
د میرمن پنوم دغه رادیو د 2018 کال را پدې خوا فعالیت لري چې د میرمنو لخوا په سیمه ییزه کچه 4 ساعته د شوزو پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري.
تاسو هم د اوس له میرمن رادیو سره ملياست چې د لارې تاسو ملتي خبرونه په ژوند
د میرمنو لپاره په دغه ځنګلې محلي رادیو کې شاوخوا لستنی انجینر کار کوي. د زینب حلیمی پنوم د دغه رادیو یو کارکونکي وایي د دوی د رادیو پروګرامونو موضوعات شوزو ته ځنګلې سیوي.
یعنی میرمن دې هغه لپاره بیلابیل مختلف پروګرامونه لرو، ټولنیز، اجتماعي، همدارنګه داسې تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه تر څنګ خبرونه او داسې نور شاندې او د ماشومانو لپاره هم ځانګړي سي پروګرامونه لرو. داسې هغه د شوزو مشکلات چې بیا هم د میرمنو مشکلات چې بیا هغه هم د رادیو د لارې ورټولو خلکو ته وړاندې کیږي.
اکرام محراب د میرمن رادیو یو بل کارکونکي دي چې د خپل پروګرامونو په اړه خبرې کوي.
خواړه خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ د اوریدونکو لپاره روغتیایي ګټې او شپزي او دغه تر څنګ د افغانستان هغه دودونه چې دود د ستر دي په ځینو سیمو کې او هیوادونو کې هغه وړاندې کیږي. او دوه خپرونه هم ځانګړې مرکه خپرونه ده چې په ځانګړې مرکه خپرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ لرو د میرمنو په برخه کې کار کوي او موږ میرمنګو په خپرونه کې اورسته د شوزو پر بیلابیل مسایلو پر تاوتریخوالی په بدو کې ورکړنګ هغه ستونزې او مشکلات موږ له هغو میرمنو سره شریکو.
د میرمن په نوم دغه محلي رادیو د بی پول خبري اعلانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په هغه نوملار کې شامل سوي چې ټاکل سوي د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپي کې اعلان سي. د دغه جایزې نوملار ته د افغانستان څخه د میرمن رادیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندستان او فرانسه دولس خبري اعلان او رسنۍ شامل سوي چې د رسنیو د زړورتیا، تاثیر لرونکي او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې ترلاسه کړي. د میرمن رادیو مشره مریم دورانی چې خپل هم د میرمنو په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو لکبله په نړیواله کچه ستایل سوي، هیله لري چې دغه جایزه به د هغه سخت کار له خاطر ترلاسه کړي چې دی او همکارانو یې سر ته رسولي.
زهیله لرم د هغو فعالیتونو له خاطر چې موږ درلودل او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبریالانو او پروډوسرانو د رادیو په برخه کې ترسره کړي وکولای سو دغه جایزه ترلاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د رادیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د شوزو د ژغ رسول دي. خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشی جامعه هنوز
د ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. د حساسیتونو په شار کې نه بلکې په ولسوالیو او کلیو کې ستا.
ولسوالیو خرجات هنوز هم حساسیت ها هست.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځنګړی رادیو ترڅنګ د خدیجه کلبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشی کلب، کتابتون او د اسریز د کلو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپل دغه فعالیتونو لکبله څو ځله په نړیواله کچه ستایل سوي او زیات جایزې ترلاسه کړي. نوموړي په امریکا کې د ملي دیموکراسي د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دې شو فعال میرمنو په کتار کې شامل سوي. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړولې شزیا او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې ترلاسه کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چینایي او امریکایي شرکتونه د وسلو د پیر او پلور 50% بازار په واک کې لري. د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو موسسې دا خبره نن په یو ریپورت کې کړې. دا دې ریپورت لمخې تیر کال د نړۍ له 25 لویو فعالو تسلیحاتي شرکتونو دولسی امریکایو. سفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د نړیوالې سولې په اړه د سټوکهولم د څیړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 15% لاس درلود. د سټوکهولم د مؤسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 15 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول تالی 16% بازار په واک کې درلود، حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول ټال خرڅلاوې 316 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 15 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئنګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د سټوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سیپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 15 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټیډ شپ بیلډینګ، په 15 او 15 رده کې ځای لري. سیپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټیډ ایرکرافت له 15 شرکتونو لویدلی، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالره کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6، 7 او 9 ځای کې دي. د بریتانیا بی آی اے په 8 ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د سټوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د سټوکهولم څیړندویه مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شوه او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو، د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د پوهنې وزارت هغه طرحه چې لومړی تر دریم ټولګي پوری جماعتونو ته انتقالوي، البته په ناامن سیمو کې یا په هغه سیمو کې چیرې چې ښوونځي نشته، د بحث وړ و مفسوده. په دې اړه باندې زموږ په سهارنیو خبرونو کې نور تفصیل او ریپورتونه اوریدلی شي. همدارنګه یو بل ریپورت هم چې زموږ په سهارنیو خبرونو کې په یو واورې هغه دا دی چې د کرونا وایرس له کبله د وضع شوو محدودیتونو سره سره د عیسایي ملي اداره وایي افغانستان کې د سکال په لومړیو 6 میاشتو کې د فقر کچه 6% کمه شوې ده. اوس هم یوه داسې موضوع راخلو چې د افغانستان سره به ډیره اړه نه لري، بلکې د کرمچو د یو شرکت په اړه ده چې د اډیډاس په نوم د شرکت په یوه جوړه ځانګړو کرمچ بوټانو $1 میلیون بیه ایښې ده. دا چې څنګه د صفي الله ستانک ځینې ورو
د بوتانو شتمنو مینوالو ته یو وار بیا قیمتي او لوکس کرمچ جوړ شوی. اډیډاس شرکت چې د کرمچ په جوړولو کې نړیوال شهرت لري، دا وار د پروکلین یا چینی جوړولو له میزن جرمنی کمپنۍ سره په ګډه یو جوړه لوکس کرمچ جوړ کړی. فرانسوي خبری اژانس راپور ورکړی چې د اډیډاس دا کرمچونه په نیویورک کې د سادیبی له شرکت سره دي. د راپور له مخې د لوکس توکو او هنري آثارو کاروباري شرکت سادیبی وایي تمه لري دا جوړه کرمچونه په بولۍ کې په $1 میلیون و پلورل شي. کدا کرمچونه په دې بیا و پلورل شي، نړیوال ریکارد به جوړ کړي، ځکه تر اوسه د پروکلین کرمچونه په دومره لوړه بیا نه دي پلورل شوي. د اډیډاس دا کرمچونه زی ایکس 8000 نومول شوي. په کرمچونو باندې چې تلای بندونه او شاوخوا سپین رنگ لري، د پاسه د پروکلین په مټ رنګا نقاشه او ګلان استل شوې دي. پروکلینی یا چینی انزورونه او ګلان اکثر د چینایي لرغونی انزورګری او هنري آثارو څخه په الهام استل شوې. پروکلین د کاشي ګران بیا ډول دي چې اکثر ترې لوکس توکي جوړیږي، خو دا لومړی وار ده چې د کرمچونو د ډیزاین او ښایست لپاره ترې کار اخیستل شوی. دا کرمچونه سر له نن یعنې د ډسمبر له 8مې د ډسمبر تر 14مې په آنلاین بڼه خرڅلاو او بولۍ ته وړاندې شوي. تر ټولو عجیبه لا دا چې دا کرمچ د اغوستلو لپاره نه دي، بلکې یوازې د یو ښایسته توکي په توګه باید وساتل شي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدو.